کوم چې حقوقي غواړي ترڅو خزي تر استثمار لاندې ونیسي په دغه ذریعہ باندې. دغه حالتونه رامنځته کیږي د شک فضا رامنځته کوي او شک بالاخره د دې سبب ګرځي چې یا هغه میرمنه بالکل هغه غلط لاره تعقیبوي په ضد کې راځي، هغه تردید هغه تشویش هغه څه چې لري د نارینهو د خوا څخه هغه د دې سبب کیږي چې دا خپل لاره بدله کړي، یو خود سرانه اعمال ترسره سي. او یا دا هم چې هغه یو داسې نیمه جا نه ژوندۍ ده او نه هم مړه ده، په داسې یو حالت کې پاتې کیږي چې بالاخره آهسته آهسته خپل هغه فزیکي او روحي حالت هم د لاسه ورکوي او د دغه استثمار تر لاندې همیشه خشنه اوسیږي، همیشه د جګړې او د جنګ دپاره چمتو اوسیږي، کوشش کوي چې دفاع خودي وکړي، بعضې حق نه حق خبرې کوي، چې دا ټول د شک بنیاد ده او د شک اسباب دي.
بله نیازی صاحب، د کورنۍ فضا دا مسایل به څومره خرابوي؟ واضح خبره ده چې کله یو کار چا نه یې کړی، پامه خبره یوه ګناه یې نه یې کړی او په هغې باندې شک لګیږي، کورنۍ کې وضعیت څومره خرابیږي؟
د کورنۍ وضعیت خرابوي په دې دلیل چې مونږ که خپل شرعي نظام ته هم وګورو، شریعت هم په دې باندې ټینګار کړی دی چې تاسې پر پاک لمنو ښځو باندې تور مه لګوئ، بوتان مه وایاست. کله چې تاسې بوتان وایاست یا تور لګوئ، په تاسې باندې د خدای او د خدای د رسول لعنت کیږي. نو د دې څخه دا جوته ده چې په بوتان ویلو باندې یا په شک کولو باندې د ښځې روحیه متضرره کیږي. او هغه ما مخکې وویلې چې کوشش کوي چې د دفاع خودي وکړي، یعنې د ځان څخه دفاع وکړي چې ولې په ناحقه په ما باندې داسې تور ولګول سو، ولې دا کار ما نه ده کړی، دا راباندې کیږي. نو یا هغه دا تصمیم د ځان سره نیسي چې هو کوم یې ولا او بلاکه یې پرېږدم، اوس نو چې توره راباندې لګېدله اوس خو یې بېخي نه پرېږدم، دا کار کوم. یا دا فکر ورسره پیدا کیږي، او یا دا هم دا فکر د دفاع د فکر ورسره د هر لحظه جګړه کوي، جنجال کوي، په هر خبره باندې خوبه دی، خبرم پی باندې خد لګیږي، بعد خبرم پی باندې بد لګیږي، په ماشومان باندې هم بد اثر پریوزي. د کور فضا مطلق یو ډول تر دخلان دی چې بالکل یو حالت غوړه کړی چې بالکل خوشحاله نه ده، بالکل هغه ژوند دی یو علاقې پر طلب باندې مخته نه ځي، بلکې د یو مجبوریت تناسب ګرځي.
بله، په داسې یو وضعیت کې چې بیرون طالبان ښځې کار ته نه پرېږدي او په داخل د کور کې نارینه بیا حتی تر دې اندازې پورې چې کوي موبایل په لاس کې وویني یا په دروازه کې ولاړې وي، حق ناق شک کوي، په داسې یو وضعیت کې به د تاسو مشوره نارینه وو ته څه وي چې د اقله د کورنۍ فضا خو میرمنو لپاره ترخه نه کړي؟
زما ټول نارینه وو ته دا مشوره ده، یو نظر ده، من حیث یو با تجربه ښځې، من حیث یو ښځې چې بلکې زه خپله خم یو ښځه یم، زه څه څه توقع لرم د نارینه څخه، که زما نارینه زما خاوند ده، که زما پلار ده، که زما ورور ده او که زما زوی ده، چې کوم توقع زه ځینې لرم، همدغسې هره ښځه دغه توقع لري خپل د کور د نارینه وو څخه. چې تاسې وګورئ نن سبا داسې یو حالت په افغانستان کې راغلی چې شرایط څومره مقید شوی ده د ښځو د نارینه وو دپاره، د نارینه وو دپاره خپله آیا دوی خپل د ځان دپاره دغه خوښوي چې دا اوس د اوسني نظام په دوی باندې دغه فشارونه واردوي؟ دوی په دغه حالت کې چې دوی قرار لري دا اوس چې زه همدا نن خبر شوم چې د خصوصي پوهنتونونو لپاره هم طالبانو داسې یو قیدات وضع کړی ده چې باید ځوانان چې پوهنتون ته راځي خولۍ په سر کې ګیره کې دي، کوم قوانین چې ورته وضع کیږي چې دوی ځان دپاره نه خوښوي، هغه قوانین چې دوی ته وضع کیږي هغوی که د ځان دپاره نه خوښوي د هغه په مقابله کې مجادله کوي، یا کوشش کوي چې د وطن څخه فرار وکړي، یا کوشش کوي چې بیخي پوهنتون پرېږدي، قرار په کور کې کېني. ښه، هغه څه چې د ځان دپاره نه خوښوي د بل دپاره ولې خوښوي؟ نو ښځه مظلومه طبقه ده او فلحال دومره محکومه او مظلومه ده چې بې حد و بې اندازه د باندې فضا ټوله ورته مقیده ده، تا په کور کې هم فضا ورته مقیده کړې ده چې زنګ ورته راځي یعنې تا سترګې څلورې سي، که میسج ورته راځي یعنې ستا سترګې څلورې سي، ولې دې ته واداره کوي چې هغه غلط لاره تعقیب کړي؟ په دې خاطر چې هغه پوهېږي چې کله زما او ستا په منځ کې اعتبار نشته، باور نشته، که ته ما ورور یې، که ته ما خاوند یې، که ته ما پلار یې، چې ما باندې باور نه لري، نو زه څنګه توقع ولرم چې د باندې په ما باندې خلک باور ولري؟ نو ورونه دي مهرباني وکړي، خپل باور، خپل اعتماد، خپل په کورنۍ باندې وساتي، هغوی ته د فضا تنګوي نه، د تنګې فضا څخه، د قیوداتو څخه سرغړونې کېږي، د سرغړونو په پایله کې بدبختي منځته راځي. بالاخره څوک په دې مجبوره کېږي چې یو کار ته اقدام وکړي، هغه کار چې دوی نه غواړي هغه ته اقدام کوي. نو فلهذا ساحه مه ورته مقیده کوي، هغوی ته په کور کې دننه هغه ازادي، هغه څه چې دوی غواړي، هغه خوشحالي، هغه امکانات، هغه سهولتونه چې ستاسې په توان او په قدرت کې ده، هغه ورته مهیا کوي، تر څو چې دغه ښځې په دغه کور کې چې ژوند کوي په مجبوري یې ونه کړي، په شوق او ذوق باندې ژوند وکړي، په خوشحالۍ باندې ژوند وکړي، تا ته هم د خوشحالۍ فضا مساعده کړي، ځان ته هم، خپل راتلونکي اولادونو ته هم، اولادونه هم چې د باندې هم ښه حالات نه ویني، ښه شرایط نه ویني، ښه فضا نه ویني، ټول محدودیتونه دي. په کور کې هم چې محدودیتونه ورته وضع سي، چې ټلیفون ډېر مه کاروه، انټرنیټ ډېر مه مصرفوه، نور تهدید سي چې ته ولې خپل اولادو ته پام نه کوې، دا ټول هغه قیدونه دي چې هیڅ انسان یې د ځان دپاره نه خوښوي. کله چې مونږ غواړو چې آزاد اوسېږو، آزاد خدای خلق کړي یو، نو زموږ په آزادۍ کې هغه قیدات مه راوړئ چې مونږ ته نه شایي.
بله،
چې مونږ ته نشایي هغه مونږ ته مره مساعده کوي. فلهذا که مونږ ته باندې هغه قیدات وارد سي، بالاخره مونږ هم زموږ د کب یو داسې څه ترسره کېږي چې نه بیا تا دپاره افسوس ګټه لري، نه بیا مونږ دپاره افسوس کوم ګټه لري.
بله نیازی صاحب، اخره پوښتنه به داسې مطرح کړم چې هغو مېرمنو ته چې د کورنۍ لخوا شک ورباندې کېږي، هغو ته څه کول پکار دي چې د هغو شک هم لري کي او خپل هم ارامه ژوند ولري؟
نو خوندو ته مې بیا دا پیغام ده چې خوندو، اول خو خدای دې داسې نارینه ته د نیکو هدایت ورکړي چې شک کوي، خدای دې دوی ته وسه ورکړي چې دا خپل ځان اصلاح کړي. بیا که دوی ځان نسي اصلاح کولی، تاسې داسې حالاتو کې په ځان باندې مه تحمیلوي دغه حالات. که تاسې په ځان باندې تحمیل کړي، سل په سله په تاسې باندې ټاپه کېږي هغه ګناه. که تاسې نه یې کړی هم در باندې ټاپه سو، یو ځای تور در باندې ولګول سو ټاپه سو، بیا که ځان ته د زمزم په اوبو هم پرېوې، د رحمت په اوبو هم پرېوې، بیا ځان نسي پاکولی. نو فلهذا په هغه وخت باندې اقدام وکړي، فیصله وکړي، ورته وی خیاس په چی شي باندې شک لري. دغه تلیفون ته دي سودا ده چې د چا سره خبرې کوم، بلنګو ورته ووه، ورته وایه وره ما د فلاني خورخوندې سره، یا ما د ورېندارې سره، یا د ما د خور د لور سره زه خبرې کوم، دغه د خبرې مې واوره، ځان تسلي کړه. چې تسلي شولې چې زه د هغه سره خبرې کوم، نو بیا اجازه راکړه چې زه خبرې وکړم، په مخه دې خصه د اتاق نه ووزه، بله پلا داسې شک راباندې ونه کړي چې بیا خفه کېږم در نه. ځای په ځای د ځان څخه عکس العمل وښیاست. که عکس العمل مو ونه ښودله، فرصت مو ورته که نارینه او ته نارینه نور هم د فرصتونو څخه استفاده کوي، او بالاخره ته هم په دې مجبوره کېږي چې یو اقدام وکړي. تر دې چې مخکې، تر دې چې مجبوره سي، ته داسې فضا برابره کړه چې د هغه شک له منځه لاړ سي. شک خو باوجود د دې چې له منځه لاړ سي، هغه په ځان کې خجالت سي چې ولې دا کار زه کوم، ولې داسې عمل ما ترسره کړل. راسي او ستانه بښنه وغواړي، او بالاخره تاسې په خوشحالۍ باندې خپل ژوند مخته یوسئ.
ډېره زیاته مننه نیازی صاحب، تاسو ژوندې او سلامت اوسئ. د اسلام دین هم شک کول ناروا عمل ګڼي، او خلکو ته هدایت کوي چې له شک څخه ځانونه وژغوري. د علومو اکاډمۍ د اسلامي برخې غړی او د پوهنتون استاد نورالله کوثر په دې اړه له نورو معلوماتو سره.
شک اصلا په اسلام کې یو ممنوع عمل ده. اسلام دا نه مانی چې سړی ډیر شکونه وکړي او بدګماني وکړي، ځکه دا شک له بدګماني نه پیدا کیږي، او بدګماني الله جل جلاله منع کړی ده. الله تعالی فرمای اجتنی یا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم. ای مؤمنانو، تاسو اجتناب وکړئ، ځان وساتئ له ډیر ګمانونو نه. ان بعض الظن اثم، یقینا بعض ګمانونه ګناه دي. د دې آیه پر رڼا کې اسلام موږ ته د تجسس او بدګماني او د بیجای پلټنې اجازه نه راکوي. اسلام وایي چې ظن المؤمنین خیرا ما لم یرا شره، د مؤمنانو ګمان نیکی همیشه تر څو چې شر ونه ویني. د دې آیات په اساس که سړی په کورنۍ کې، که په ټولنه کې، که په هر چیرته وي، بیجای ګمانونه کول، بدګماني کول، دا د هغه د ټولنې، د کورنۍ او د یو مجتمع خیرازه لبینه بیایی، مخصوصا با کورانه او که دیر ستر مشکلات دغه بدگمانی نه او بیجای شکونو نه او بیجای شبهاتو نه ایجادی گی، زکر دغه کسرت دی شکوک او کسرت دی شبهاتو دغه اعتماد دی کورانه ختمهی به دغه وجه نه اسلام مخکله مخکې دیتا یو لارخود ذکر کرده ده چې موږ منی کړی ولدی نه اجتنبو کثیرا من الظن، تاسو اجتناب وکړئ له ډیر ګمانونو نه، ځکه دا ډیر ګمانونه د انسان هغه اعتماد وثوق او هغه ختمی او انسان رواني مبتلا کوي. هغه خلکو چې ډیر شکونه کوي بله د انسان ناروغي د ارواحي لحاظ رواني لحاظ او د ارواپوهنې لحاظ دا سړی ناروغه وي، نو ناروغه سړی معمولا شکونه کوي ډیر زیات، په هر چیز کې تجسس کوي، په هر چیز کې شکونه کوي، بې ځایه اله ټلیفون ولټوله، دا کتابچه ولټوله، دا خط ولټوله، دا ولټوه، اله بکس ولټوه، اله دا شی وکړو، دا دغه کورنۍ اعتماد بیا په دې باندې ختمیږي. نو بهتر دا ده د مسلمانانو عمومي رهنمود یا لارښود چې ده چې مؤمنانو ګمان په یو بل باندې د خیر او د نیک ګمان وي، باید یو بل باندې نیک ګمان وکړي، مخصوصا په کورني نظام کې. په کورني نظام کې که دا اعتماد له منځه ولاړه د کور ټول خوند او خیرازه له منځه ځي. نو اسلام مکمل کثرت د ګمان او له بېجای ګمانونو نه او شک کولو نه بې مورد دونه مخکې له مخکې موږ منع کړي یو، د دې لپاره چې دغه د ژوند خیرازه له منځه ولاړ نه شي، کورنۍ د خوشحالۍ په جای خفګان منځته را نه شي. نو مخکې له مخکې موږ ته صریح او کثرت لارښودنه کړې ده، او پیغمبر علیه السلام هم فرمایي چې مؤمنان په یو بل باندې نیک ګمان کوي همیش. نو دا ښځه او خاوند خو مؤمنان دي، خپل منځ کې باید ډېره د اعتماد او د وثوق او د تکیه یو بل باندې متکی او له شکوک و شبهاتو نه او له بدګمانۍ نه پاک شون ولري.
قدر من دوستانو، په دې هیله چې د ژوند په ټولو برخو کې د ټولو خلکو په تیر بیا د افغان ښځو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو. دا خپرونه د میرمنو په لاسته راوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوئ نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پرېږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00420211416. تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو مال او ملګری.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شئ.
د مخام لشپگو د سهار تر شپگو بجو په منځنۍ چپه 12:00
او د سهار لشپگو د مخام تر شپگو بجو په لنډو چپو 12:25 او 15 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
د ازادي ملما.
السلام علیکم. ازادي رادیو ته غوړی سی خبرونه هر ورځ 24 ساعته دوام کوي. د ازادي ملما پروګرام کې مونږ شرف الدین عظیمی ملما دی چې په افغانستان کې مسلکی ارواپو دی او لکلونو رئیس په دې برخه کې فعالیت لري. په بیلابیلو رسنیو کې پر دې موضوع په باسونو کې برخه اخلي. ښاغلی شرف الدین عظیمی، ازادي ملما پروګرام ته شرغلاست. په پیل کې دا راته وایست چې ولې مو دغه رشته انتخاب کړه.
خو زما پلار هم د ارواپوهنې، ښوونې او روزنې او فلسفې په برخه کې لوړې زده کړې کړې وې، او وخت نا وخت به ما د فلسفې تعلیم و تربیې او علل خصوص د روانشناسۍ یا د ارواپوهنې کتابونه په کور کې لوستل. زموږ د کور په المارۍ کې، زموږ په کور کې د ارواپوهنې بحثونه زما پلار ته د یو ارواپو په سترګه کتل، اگر چې مکمل و ټول په اصلاح ارواپو نه و، په دې برخه کې ټول کارونه هم د ارواپوهنې په اړوند نه و. د ښوونې او روزنې په برخه کې ډېر مصروف او فعال و، خو کله چې د خلکو دید او لیدلوری مې ورته لیده او ما هم وخت نا وخت ځینې کتابونه او آثار و مقالې یا مجلې و چپترونه او یاداشتونه لوستل، دې مورد لسم یو لسم صنف نه ما ته دا علاقمندي را پیدا کړه چې دا یو ډېره ښه رشته ده، یو ډېر ښه علم ده او زه باید دا ولولم چې امکانات یې څه دي، په څه شکل، په څه رقم. بیا وروسته ما په کانکور کې دوه انتخاب درلودل او په لومړي انتخاب کې زه د رشتې تور کامیاب شوم.
اوس چې تاسو په دې رشته کې هغه دی عملاً کار کوئ، څومره راضی است؟
کله چې زه دې رشته ته کامیاب شوم په ډېرو جګو نمرو کامیاب شوم، چې تقریبا اوس که په هغو نمرو څوک کامیاب شي هغه راستن مستقیم طب ته کامیابیږي او د طب نمرې وي. هغه وخت زموږ په شرایطو کې نه دی، پنځلس شلو کلو مخکې قصه ته کوم، نو هغه وخت هغه نمره زما په کانکور کې وړې وه او بیا ما اروپا نه انتخاب کړې وه او دې سره په افغانستان کې په ځانګړي ډول زموږ په ګاونډ کې چاپیر کې شاوخوا خلکو ډېر دانه پېژانده او ډېرې علاقه نه ورسره درلوده او دومره ما ته منفي پیغامونه او روحیه راکړه چې زه یوه هفته دوه هفتې زه پانتون ته لاړم نه او ما په دې رشته کې ځان راجستر نه کړ. بیا وروسته د ځینو ملګرو په وسیله چې یو یې انګلیسي ادبیاتو ته کامیاب شوی و او یو یې هم کابل پښتو ادبیاتو ته کامیاب شوی و، د دوی سره د دوی په خاطر چې دوی هلته خپل نومونه راجستر کول کته پورته وګرځېدم او بالاخره حالت مې ډېر خراب و، ډېر ناامیده او ډېر خلکو ډېر سرکوب کړم چې په دې نومرو تا کولای شوی طب ته کامیاب شې، ته ولې انتخاب دې غلط کړی و، دا خو ډېر هېڅ رشته نه ده او دا آینده نه لري او دا د هغه ده. بالاخره ډېر منفي پیامونه راکړل شول خو ما هماغه په ویلو کې خوب خو زم یو مسل وم هغه متعلم وم، بالاخره فکر مې کاوه چې ما اشتباه کړی ده، واقعا ما ښه انتخاب نه ده کړی او ما باید طب انتخاب کړی وای او بالاخره زه ډاکټر شوی وای او دا د هغه ده. اما وروسته بیا چې زه لاړم کله فاکولټي ته او ما راجستر و نوم مې خپل راجستر کړ ثبتنام مې وکړ. بیا وروسته په اوله ورځ کې مې بیا د زموږ یو مېرمن استاده وه هغوی یو درس درلود، بیا وروسته یو بل استاد راغی په مغې اوله ورځ، بیا د کوم څنګ ته چې زما کوم کس ناست و دی هم ډېر داسې با انرژي و په هغه و علاقمند و دې رشتې ته، ده هم چې ما سره ځینې خبرې وکړې. خو د ځوانۍ وخت یا د مطالمه پړاوي یو ډول روحیه راکړه سو بالاخره زه کور ته راغلم او یوه هفته په زړه نازړه وتلم او راتلم. بالاخره آرام آرام درسونه سول او سیمینارونه سول او بالاخره چپترونه راته توضیح سول، کتابونه راته توضیح سول او علاقمند سومه. او په زه فکر کوم چې په دویمه درېمه هفته کې ما تصمیم ونیوه چې زه دا رشته وایمه او په دې رشته کې زه غواړم اول نمره سم او بالاخره کله چې همداسې مخته تلمه زه فکر کوم چې پنځه ویشتمه ورځ وه که یوه میاشت پوره کېدله چې ما په دې اړه فکر وکړ چې زه باید دا رشته صحیح ووایم. او په دویم صنف کې وم چې په دې اړه مې فکر وکړ چې زه باید استاد شم په همدې رشته کې بېرته پوهنتون کې. هم بیاد کې زموږ یو استاد اوس په امریکا کې ده، دې ما ته وویلې چې ستا دا پیصله د ده په اصطلاح اټي پوشي وایي د استاد پایست ده، ته ډېره ښه تشریح کوې، ته ډېر ښه سیمینار ورکوې او ته کوشش وکړه چې په قدر کې پاتې شې استاد شې. بیا ما له هغه وروسته د استادۍ په اړه فکر وکړ. اوس او په هغه وخت کې تر هغو چې فارغېدمه ما داسې فکر نه کاوه چې دا څانګه او دا رشته به ډېره وغوړېږي او بالاخره پرمختګ به وکړي. بالاخره زه فارغ شومه، بالاخره استاد شومه. په لومړی کې ما یو کال دوه کاله په د افغانستان په علومو اکاډمۍ کې کار وکړ د یو څېړونکي په حیث. بیا وروسته راغلم پوهنتون ته استاد شومه او بیا ما په دې روحیه کار نه کاوه چې دا رشته څنګه ده او څنګه به کېږي، ناامید اوسم که امیدواره. هغه پړاو یا هغه مرحله ما پریکړه وکړه چې زه به د دې رشتې هر څه جوړېږم په افغانستان کې او له مغه وروسته ما تلاش وکړه، هڅه مې وکړله او له نیکه مرغه نن په لسګونو په سلګونو په زرګونو اروپایان چې په مطبوعاتو کې کار کوي، په رسنیو کې، په خواله رسنیو کې او کار کوي، ښه کار کوي، فعاله دي او هغوی په دې نه پوهېږي چې لومړني پړاوونه یا لومړی قدمونه یا په هغه وخت کې چې موږ څنګه په دې رشتې ته یا په هغه ساده اصطلاح ووایم، ما په ټول وجود لس کاله مکمل دې رشتې ته په د افغانستان په مطبوعاتو کې کمپاین کړی، مکمل لس کاله. او له هغه راهیسته بیا زیتي خپل اروپایان پیدا شول او خپل هغوی کار کوي او اوس چا خبره صرف مطالعه کوم او یو ګوښه ناست یم، یو چېرته صرف تداوي کوم، تدریس کوم په پوهنتون کې او مطالعه کوم. ډېر مې اوس په رسنیو کې نه یم، ډېر فعال نه یم په افغانستان کې، داخل د افغانستان رسنیو سره خو اصلا مرکې او مصاحبې نه لرم، ډېر په ندرت یوه نیمه مصاحبه کوم. اوس ډېر زه په دې باور یم چې د دې رشتې تخصصي اړخ ته، ژور اړخ ته، عمیق اړخ ته او واقعي اړخ ته باید زه په بنیادي شکل علل خصوص په پښتو ژبه پښتو لیکنه یا د پاروپوهنه کې د پښتو متن د رامنځته کولو او د اساسي تحقیقاتو څېړنو او موادو رامنځته کولو په اړه زه تدابیر لرم او پلان لرم.
په ژوند کې هماغه کسانو سره تاسو خامخا مخامخ شوي یاست چې ورځې ستاسو پر انتخاب باندې انتقاد کوه، اوس څه ورته وایسته؟ د هغوی عکس العمل څه دی؟
داسې یوه مرحله راورسېدله زما په ژوند کې چې زما خپل استادان زما مراجعین سوله، زما خپل سنفیان زما مریضان سوله، زما خپل سنفیان ما ته ډاکټر وایي، استاد وایي، ما ته مې اوس سنفیان استاد وایي، استاد پستر غلط گوری، استاد اتور، استاد اتور، استاد دسی بسی، استاد آغاز بسی، از ما دیمال رئیس نشروع، دیمال تر استازان رو پوری تقریبا از ما مراجین سول، از ما مریضان سول، ما بگرن و مواردو که مرست دیور سر وکل، کمکون میور سر وکل، او حقا چاپیر خپلوان او بستگان یا اغا پیسلا اشنایان او گاوندیان چی پا وقت که زی سرکوب کلمه تقریبا هغه خبرې اته تریرې دي لغوی نه اته هغه سنفیان زما چې په طبي ویلې هماغه وخت کې فارمیسي ویلې طبي ویلې ژورنالیزم ویلې حقوق ویلې ما ته وایي چې تا ښه کار وکړه. حتی زما یو دوه سنفیان سندرغاړي دي، ډېر مشهوره سندرغاړي دي، د افغانستان په سطح سندرغاړي دي، ډېر مشهوره دي، نومونه یې نه اخلم. حتی هغوی کله کله ما ته وایي چې تل موږ نه ډېر ښه سولې، یعنی زما ډاکتران سنفیان، زما خپل استادان، زما ګاونډیان، زما خپلوان ټول اوس په دې عقیده دي چې تا ډېر ښه کار وکړ، ډېر زحمت دې وایسته. حتی دا خبره ماته کوي، خلکو ته یو رشته یا یو مسلک حیثیت او شخصیت ورکوي، تا مسلک ته حیثیت او شخصیت ورکړ. اوس تا ارواپوهنه داسې په داسې یو مرحله کې ودروله چې ډېر ځله حتی ډاکتران راځي په دې برخه کې غواړي کار وکړي، ټولنپوهان راځي په دې برخه کې غواړي کار وکړي، د پیداګوژۍ ښوونې او روزنې برخې خلک غواړي، ادبیات والا ته راځي ځان ارواپو تراشي. نو دا په دې معنا نه ده چې هغوی اشتباه کوي، دا په دې معنا ده چې موږ دې رشتې ته صحیح ده، بیا وروسته نور خلک را پیدا شول. اما زه دا غواړم ادعا وکړم چې یعنې واقعا هغه د زړه وینې د ما وخوړلې، دې رشتې د ما د زړه وینې وخوړلې، دې رشتې اوس خو ډېره ماشاءالله په رسنیو کې هم اوس خو ایرانیان دي، هندوان دي، ترکان دي، امریکایان دي، کاناډایان دي، آلمانیان دي، روسان دي، خلک اوري پیژني، خلک علاقمندي لري، مطبوعات دي، رسنۍ دي، کتابونه چاپ سولې، ژباړې وسوې، دا خو اوس خو دا کیسې حل سولې. منتها هغه لومړني زحمتونه او خوارۍ ته اوس خلک هغه دي، ما ته ډېر ځله استادان ویلي دي، د ما استادانو راته دي، همغه استاد چې په لومړي درس کې زه ناست وم او زه له درس نه متاثر شوم، همغه استاد په خپل وخت کې له ما نه مشوره وغوښته، د کور په اړه د ما له مشوره وغوښته، د خپل لور په اړه له ما نه مشوره وغوښته، د خپل ډېرو محرمو مسایلو په اړه له ما نه مشوره وغوښتله. حتی ډېر ځله داسې پېښه شوه چې زما استادان راغلل زما سره په جلسه کې، په تداوي کې، په درملنه کې، ویې زړل راته اته، یعنی پناه یې راوړه، همدلي یې رانه غوښتله، حمایت یې رانه غوښته، غوښتلې چې زه اوښکې پاکې کړم د دوی.
نازمی صاحب، تاسو ول چې اوس غواړي چې په مسلکي ډول دې برخې ته کار وکړي، دا راته وایست چې ولې تر دې مخکې دې مسلې ته توجه نه کېدله په افغانستان کې د ارواپوهنې اړخ ته، ولې هغسې توجه نه کېدله څومره چې اړتیا هم وه ورته په افغانستان کې؟
والله که رښتیا راباندې وایي، ما له اوله کوشش کاوه چې دا رشته سوچه مسلکي او اکاډمیکه پاتې سي او همداسې راولم، او دا یوه ښه کار و. یعنې زه تر اوسه پورې د دې علم په وړاندې هغه نه یم، د خجالت احساس نه کوم، د ګناه احساس نه کوم، ځکه له اوله ما دې علم ته، دې رشتې ته په افغانستان کې په دې دودیزه ټولنه کې چې حتی خپله د علم مسله ډېره جدي ده، څه معنا چې به د ارواپوهنې مسله، موږ په هغه وخت کې کوشش دا کاوه، خو په هغه وخت کې لږ ډېره د هغه مسله مطرح وه، د عام کېدو، د عامه پوهاوي، د کمپاین، د دود کېدو، د رواج کېدو. زما پیشنهاد اوس دا ده چې اوس دا خبره په ټوله نړۍ کې همدغسې ده، په ټوله نړۍ کې اوس ارواپوهان تلاش کوي، کوشش کوي چې دا مسله تخصصي مخته بوزي، یعنی ډېر دقیق غواړي کار وکړي، ژور غواړي کار وکړي. او د افغانستان خبره یعنی که زموږ له هڅو، له د عامو فعالیتونو، د عامه پوهاوي له بریده کله ګرادي خواته شو، له بده مرغه د افغانستان دولت او په لویه کچه کې په پالیسیو کې، په سیاستونو کې، تر اوسه پورې هم د ارواپوهنې رشته، د ارواپوهنې مسلک، خپله د دې رشتې پانځۍ د خلکو عام خلکو یا د عام ولس اروایي روغتیا اصلا مطرح نه ده، تر دوو سپورې مرزښت نه لري. په ډېرو کلینیکونو کې او په ډېرو د نشیانو په مرکزونو کې نوي دولت پر تک سره اروپایانو ته جواب ورکړل سه، یعنی دوی هغه وکړل سل په اسلام نقش د ډاکټر ته ورکړل سه، یا مثلا په بل دید یا په لیدلوري ورته وکتل سول. او پخوا هم چې کومې مسلې وې ډېرې د انجو د پروژې او د کمپاین نور اړخونه درلودل چې په ژوره توګه ډېر کار ورته ونهسه، متاسفانه تر دوسه پورې هم ډېر کار دې ته نه کېږي دې مسلک ته په دولتي کچه. یو خو هغه انفرادي هڅې دي چې هغه ډېر ځله په انفرادي شکل مخته ځي، یو څوک په خواله رسنیو کې کار کوي، یو څوک تلویزیون کې خپرونه لري، یو څوک کتاب چاپوي، یو څوک زما غوندې تداوی کوي، یا همدا نورې چارې مو سره مخته بیایم. دا یوه انفرادي هڅه ده، په یوه ګل نه بهار کېږي یا پسرلی کېږي، اما د دولت په کچه تر اوسه پورې خاصه اراده نشته.
بله نظمی صاحب، ځینی غیر مسلکی کسان هم په دې برخه کې اخته دي. په ټولنیزو شبکو کې ګورو چې دغه کسان درځي خلکو ته سلام مشورې ورکوي یا ځینې سپارښتنې ورته کوي. څه فکر کوي چې دا ګټور کار دی که فکر کوي چې دا زیانونه هم لري؟
دا ډیر زیانمن کار ده، ډیر ضرر رسونکی کار ده، زموږ په اصطلاح حتی د زهرو خاصیت لري. او دا یوازې د افغانستان مشکل هم نه ده، دا په سیمه کې هم دا مشکل سته، دا اوس دستي په هند کې دا مشکل سته، په ترکیه او په ایران کې سته، په پاکستان کې سته، په انګلستان کې سته، په امریکا کې عملا شتون لري، په لویه کچه کې دا مسله سته، دا اروپا کې دی جای کې سته. یعنی ځینې خلک د لدغه علم نه په استفادې سره راځي، موتیویشنل یا انګیزشي او هیجاني کتابونه لیکي، ویناوې کوي، مشورې کوي، لافې وهي، دعا وکړي، په شلو ورځو کې دا کار کوم، په لس ورځو کې ژور خپګان له منځه وړم، په لس ورځو کې اعتماد په نفس رامنځته کوم، په شلو ورځو کې مدیر درنه جوړوم، او په شپږو میاشتو کې انګلیسي در باندې زده کوم، او په دوه میاشتو کې دا کار در باندې کوم. دا اصلا علمي اړخ نه لري، زه به اصلا په شپږو میاشتو کې نه زده کېږي. ژور خپګان د چا پلار په دوه میاشتو کې نسي تداوي کولی. دا اصلا ادعاوی دی، دکانداری ده، تجارت ده، بزنس ده. خلکو ته یو څه روحیه ورکوي، یو څه هیجانی کوي، په سلو نفرو کې دوه نفره کې داسې جواب ورکړي، اما د علم په حیث د مسلکي برخورد او اکاډمیک برخورد، حرفي برخورد، تخصصي برخورد په سترګو موږ قطعا نه ورته ګورو. او برعکس د موږ دغه اندېښنه د موږ یوه بله اندېښنه ده د اروپایانو په اړوند، متاسفانه په افغانستان او په ټوله نړۍ کې.
نو خلک عام خلک څنګه پوسی چې دغه کس مسلکی دی، دغه کس مسلکی نه دی، دوی څنګه دغه توپیر وکولی سي؟
متاسفانه په دې برخه کې حتی رسنۍ او مطبوعات نه پوهېږي. ډېر ځله د اردو یو متقاعد ډګروال ته لیکي د کورنۍ متخصص او مشاور، د طب ډاکټر ته لیکي ارواپو، یو ټولنپو ته لیکي ارواپو، یو ادبیاتو ته چې ادبیات خلاص کړي دي ورته لیکي ارواپو. اغه ځکه داسې نه ورته لیکي چې دا په مغرشته کې هغه لري، خپله دا هم خوشاله کې یا کس چې داسې ورته ولیکل سي، ځکه چې په دې برخه کې د دوی لپاره دوکانداري ښه ده، یعنې بزنس پې کوی سي، خپل لایکونه، کامنټونه، کاروبار، بزنس، دوکانداری پې رونق ورکوي دې ته. اما اصلي خلک خبره چې زه غواړم خلکو سره شریکه کړم یا د خلکو اندېښنه په دې برخه کې حل کړم، خلک باید په دې پوه سي چې یو مسلکي ارواپوه هغه کس ته وایي چې څلور کاله مکمل د په پوهنتون کې د ارواپوهنې څانګه لوستي، بیا له دې څانګې نه فارغ سوی. ډېره ښه خبر ده چې ماستري هم په دې رشته کې لوستي، ډېره ښه خبره چې پی اچ ډي او دکترا هم ولري. اما په ټوله کې یو ارواپو دغه مسیرونه طی کوي، څلور کاله فاکولته وایي، بیا ماستري اخلي، بیا دکترا کوي. یو پخوا کې وخت نا وخت ځینې هیوادو کې فرصتونه او امکانات شته چې د تخصص برخه اخلي، مثلا دوه کاله، درې کاله، تر څلور کاله، حتی په کلینیکي اروپونه کې تر وو کلو پورې کار کوي، بیا چې په همغه برخه کې لایسنس اخلي یا تخصص اخلي، او بیا همغه حرفه یا مسلک. نو خلک باید په دې پوه سي چې انجینر انجینر ده، ډاکټر ډاکټر ده، ټولنپوه ټولنپوه ده، پیداګوژست پیداګوژست ده، او د ادبیاتو استاد یا محصل یا ادیب ادیب ده.
بلی عظیمی صاحب، په افغانستان کې ولې زیات خلک له رواني ستونزو کړیږي؟ ځینې کسان ممکن دا استدلال وکړي چې دغه ټولنیز ستونزې په زیاتو نورو هیوادونو کې هم سته، افریقایي هیوادونو کې یا په نورو بېوزلو هیوادونو کې. فکر کوي چې هلته هم دغه کچه دومره لوړه ده لکه افغانستان؟
له بده مرغه د ټولو په ټوله نړۍ کې وګړي یا انسانان یا خلک ستونزې لري، څوک اقتصادي ستونزې لري، څوک د هوا او آب و هوا او اقلیم په برخه کې ستونزې لري، څوک د کاروبار ستونزې لري، څوک عاطفي مسایل لري، مثلا طلاق او جدایی او دا مسایل لري. دا خبرې ټول دنیا کې سته. له بده مرغه د افغانستان چاپیریال یا وضعیت دا ده او داسې ده چې په دې کې ګڼ مسایل سته. یعنی دلته د عاطفي مسایل خلک ځورېږي، دلته خلک امنیت نه لري، ته تبعیض او تعصب روان ده، دلته فقر شتون لري، دلته کاروبار مسله شتون لري، دلته سواد نسته، دلته درس نسته، دلته د اروپایانو شتون چې مرسته وکړي خلکو سره نسته. یعنی ګڼې بدبختۍ او ربړې سته چې دغه ربړې یا دغه بدبختۍ د دې لامل ګرځي چې د افغان انسان وضعیت له نورې دنیا نه استثنا کړي او نظر نور دنیا ته په دې ټاټوبې یا دې خاوره کې جغرافیا کې خلک ډیر وځوریږي، خلک ډیر نارامه اوسي، خلک ډیر په تکلیف.
بله عظیمی صاحب، پروا پوهنی کې مهم اړخ دا دی هغه کس چې دروني ستونزو ښکار دی چې هغه ستاسو په جلساتو کې برخه واخلي، تاسو د هغه ستونزې ته په پام سره دوی ته سلا مشوره ورکړي، د په زیاتو پرمختللو مواردو کې دوی ته دوا توصیه کوي. زیات کسان په خپل سر ځي یو درملتون ته، مثلا وایي چې دغه سي رواني ستونزې لرم، هغوی هم په خپل سره درمل ورکوي، یا د خوب دپاره یا په دې خاطر چې یو څه وخت دپاره په رواني لحاظ دوی ته هغه مصنوعي خوشحالي په برخه سي. په دې برخه کې ستاسو مشوره څه ده؟
په دې برخه کې زه غواړم یادونه وکړم چې په ټوله کې د مشورې یا د سلام مشورې یا د مسلکي مرستې اړخ زموږ ډېر پړاوونه لري، حتی په هره برخه کې او په هره ناروغۍ کې فرق کوي. مثلا موږ ژور خپګان لرونکي سره یو ډول مرسته کوو، له استراب لرونکي کس سره بل ډول مرسته کوو، له هغه کس سره چې وسواس لري بل ډول مرسته کوو. زه په دې برخه کې صرف یو لارښوونه لرم او یو وړاندیز یو خواهش او پیشنهاد کوم چې تلاش د خلکو کې هڅه دی وکړي خلک چې په څنګه کولی شي، په څه شکل کولی شي چې دغه مرستې په مسلکي ډول واخلي، تخصصي اړخ واخلي، او د یو متخصص په حیث د رواني ناروغیو درملنه ډیره دوامداره، ډیره وخت اخیستونکې، او حتی کیدای سي په افغانستان کې د افغانستان او د یو ځای کې حتی له اقتصادي اړخه ډیره مناسبه نه وي. نو زما پیشنهاد دا ده په دې برخه کې چې افغانستان کې د افغان دولت او موسسې یا مؤسسات انجوګانې دې مسلې ته پام وکړي. زه فکر کوم که اروایي روغتیا بیمه سي یا دولت په دې برخه کې هڅه وکړي د نړیوالو مؤسسو انجوګانو په برخه کې دا ډیر کومک کوي سي، ځکه چې په هغه شکل بیا تاسو یو ډول علاقمند یا کله کله په جبري شکل تداوی ته مخه کوي، یا مثلا تاسو ویل کیږي چې تاسو بیمه یا او تاسو مجبور یاست په میاست کې واري په دریو څلورو شپږو میاستو کې واري لاړ سه او په نږدې صحي مرکزونو کې له ارواپوهانو سره کښېنه یا تر څو هغوی خاص ټیسټونه یا مشاهدات له تاسو نه ترسره کړي او تاسو بیرته رسات کړي. که تاسو احیانا غواړئ چې د دې بیمې نه یا له دې امتیاز نه استفاده وکړئ، نو دغه شرایط یو په دې رقم باید مخته لاړ سي. ډېر ځله د بیمې شرایط، د بیمې وضعیت چې په ټوله نړۍ کې سته او کامیاب هم ده، ځانګړي ډول په اروپایي هیوادونو کې ډېر ګڼو پرګنو ته او ولسونو ته مرسته رسولې ده. په افغانستان کې اول د ننګو د غیرت مسله راځي چې ته خو رواني نه یې، ته خو لیونی نه یې. په دویم قدم کې د اقتصادي مسایلو مسله راځي. په درېیم قدم کې خپل ارواپوهان وده نه کوي، انکشاف نه کوي، اروپایان مراجعه نه پیدا کوي. هر هغه څوک متاسې اروپایان لولي او بیا په داسې وضعیت سره مخامخ کېږي، هغه خپله بیا کوشش نه کوي، تلاش نه کوي. زه فکر کوم چې یوه دایمي د حل لارې دغه ده که موږ غواړو چې دغه اروایي درملنه او اروایي تداوي په افغانستان کې معیاري او ستانډارد او مسلکي کړو.
بله عظیمی صاحب، د هغه کس فصاحت څومره مهم دی چې خلکو ته رواني پلوه سلا مشورې ورکوي؟
ارواپوه درې کار کوي په ټول خپل ټول مسلکي ژوند کې. یو مشوره ورکی، دویم تدریس کی یا سیمینارونه ورکشاپونه داری، په دریم قدم کې څېړنه یا تحقیق، یعنی تحقیق تدریس کی او مشوره ورکی. چې په دې درې پړاو کې د ژبې مورد، د فصاحت مورد، د ادبیاتو مورد، په ژبه کلتور او دودونو باندې رواجونو باندې د حاکمیت مسله دلته خورا ډېره مهمه ده. یعنی هر ارواپوه په خپل فرهنګ کې نتیجه ورکولی سي. یعنی یو فرانسوي ارواپوه صرف د فرانسویانو په درد خوړل کېدی سي، یو ایرانی ارواپوه صرف په ایران کې مؤثره واقع کېدی سي، او یو افغان ارواپوه په افغانستان کې کمک کوی سي. دا مسله د ژبې مسله، د ادبیاتو مسله، د خلکو په ژبه پوهېدل ډېر مهم دي. مثلا زه به تاسو ته یو مثال درکړم که یو تاجیکي یا ایرانی ارواپوه راولی کابل ته او مراجع ته ورته وایي چې تاسو ورسئ ده سره مشوره واخلی، او مراجع ورسي او تاجیکي یا ایرانی ارواپوه ته چې هم زه بی ام دی ورته ووایي چې ارواپوه صاحب یا مثلا استاد یا مشاور صاحب زه جگرخونه یمه، ایرانی نه پوهېږي دا جگرخونه چیش ته وایي، ځکه دا جگرخونی یا جگرخونی د افغاني اصطلاح ده، د افغانانو اصطلاح ده، او دا هیڅ علمي اړخ نه لري چې جگرخون چیش ته وایي. ځګر خو همیشه په وینه کې د انسانانو ځګر خو همیشه په وینه کې کې دوی ساعت اروپان یو بل ته وګوري سي دا څنګه، یعنی د ځګر په وینه کې ده، ځګر خو همیشه په وینه کې. یعنی دغه ادبیات خپل دوه نیم کال وخت غواړي چې تاسو دی ټولنې په ژبه پوسی. مثلا ماته خوستیان مراجعین راځي کله چې دوی خبرې کوي، مثلا نارینه راځي کینی ماته وایي چې مېرمنې ته وایي چې مېرمنې استاد سره د مشکل شریکه، بیا هغه خپله لهجه غږېږي، بیا مېړې ورته وایي مثلا خاوند چې هغه لږ ساده وغږېږه، پخوستي لهجه مه کوه، زه ورته مشکل نه لري، زه پخوستي لهجه پوهېږم، زه لس پنځلس کاله کېږي چې په دې په هره هفته کې د ما یو دوه خوستیان حتما مراجعي. یا مثلا د نیمروز دري ژبې دي، د نیمروز دري ژبه یا لهجه له کابلي ژبې سره حتی له هراتۍ لهجې سره یو عالم توپیر یا فرق دی. نو په دغه برخه کې نیمروز هیوادوال، زما نیمروز هیوادوال، زما بلوڅ ورونه، مثلا د ننګرهار لهجه، د قندهار لهجه، د خوست لهجه، په دې لهجه پوهېدل وخت غواړي. په دې لهجه باندې فصاحت، بلاغت، اطلاعات، متن، ادبیات، لغات، جملې، استعارې، دا د ارواپوهنه ډېر مهم موارد دي. استعارې په ارواپوهنه کې یو لوی بحث ده. په داسې وضعیت کې، په داسې حالت کې د فصاحت مسله، د ادبیاتو مسله هر ارواپوه ته په هر ټولنه کې چې د ژوند کوي او مسلکي کار کوي، حرفي غواړي واقعي سي، واقعي غواړي واقعي سي، ډېره ژوره مسله ده. ما ته همیشه زما مراجعین او حتی دري ژبې مراجعین وایي چې موږ چې کله ستا پښتو خپرونې مورو پیږو، نور پښتانه چې کله پښتو خبرې کوي موږ نه پیږو، خو چې ته پښتو وایې موږ پیږو. یا مثلا ماته مراجعین وایي چې تاسو استاد ډېر په د عامو خلکو په ژبه خبرې کوئ، کله چې نورو خلکو سره مثلا مطبوعاتو سره یا مثلا خبریالانو سره خبرې کوم، هغوی خبرې کوي، هغوی داسې فکر کوي چې زه ډېر اکاډمیک لګیا یم. یا مثلا یعنی داسې فضا رامنځته کول چې خبریال دې په ژبه پوه سي، یو عام ولسي انسان دې په ژبه پوه سي، دا ډېره مهم مسله ده.
بس آخري پوښتنه دا چې خلک له رواني ستونزو څنګه ځان وساتي؟
زموږ پیشنهاد او وړاندیز دا ده چې وقایه په جسمي اړخه او همدغه ډول اروایي یا رواني اړخه له دواړو اړخو ډېره مهمه ده. وقایه تر هر څه ډېره مهمه ده. موږ فکر کوو که یو انسان له اروایي اړخه یو مشخص هدف ولري، یو مشخص برنامه او پلان په خپل ژوند کې ولري، خپلو اړیکو ته وخت نا وخت پام وکړي، احتیاط پکې وکړي، یو منظم مطالعه وکړي، یا د خپل علم او د خپل ژوند یا خپل مهارتونه وخت نا وخت قوي کړي، پیاوړي کړي، او دې ته کار وکړي یا کار ورته وایي، او په خوا کې د خوړلو لپاره او د ورزش لپاره یو منظمه برنامه ولري، دغه کسان معمولا له اروایي اړخه مسؤونه پاتې کېږي او په خاصو اروایي ناروغیو نه اخته کېږي.
ډېره مننه ښاغلی شرف الدین عظیمي چې د ازادي میلمه پروګرام کې مو برخه واخیسته او زموږ پوښتنې مو ځواب کړې.
سلامات اوسئ، تاسو ته خوشاله او خوښ ژوند غواړم.
مننه، کور ودان، ښه ورځ.
ظالم دی تر مرگی بگران کم دی تیرا ویانا بگران کم دی تیرا زی بگران کم دی تیرا زی نیمش پا کهول بیدا دستاش رنگی درمی
کانو نا کار دا وکھ جتھے
The Lord is the Lord.